افغانستان ته لاړ شم او طالبان پوښی چې مال برتنویانو سره کار کړی ژوندې به می پرینکتی. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري له امنیتي ګواښونو وروسته له سیمې وتښتید. دی وایي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړی او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کړه، غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کاوه. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستان ووتله. برطانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې له مخې په راپور کې ویلي لږ تر لږه د برطانوي ځواکونو 9000 افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برطانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې له امله اغېزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او 9000 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوی.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نورې هم زیاتې شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوستې موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که بیا اگر رسمی سرحدات وطن افغانستان هم اغیتم دا پروژه رسیگی او اگر محروم و لسونه تو انشالا دا سرحدی خدمات او یا پر دوران کرخ پراتو و لسونه دی پارا طول وطن رسیگی پس سراسر دی طول حیوات.
پا سرحدی و لسواله گربزو که کم زایچ پا بیلا بیلو برخو که دا اتو درشو پروژو دا کار دا پیل دلیز پرانیسته وشوه لحق و لسواله دا چه تر دی ری خلکو او کرنیز زمکو تا دا سیلابی و بو گواخ متوجه ده. دا گربز یا وسیدون که شاکرولا او ویل
یو دانده چه میر دا زمکه میر پا دغه ویلبند پانه کې بلکې شخصي زمکه یم زموږ له کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرون یې کړی یاست نور ساستون زشتاب زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړیږي. د ګوربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میز دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې دا غاس نور پرشي ارت سدی کنه دا وی جاړی دی دا غاس پته شوی دی کنه یی سفر امیک تکین دا سکور نه دی شوی چې میجو یی چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی په تیر ډول سيزو کې د خوست ریزی علي شیر با کوسپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګ صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلي شوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزې پر تړانګې پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یوه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده برید کړی چې دا یې د اوربند ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بله ښکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړې او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتی و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یوه برخه وه چې ډیره برخه یې له وړاندې اسرایل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یوه بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یوه تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت یې د اسرائیل له لوري د اوربند سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربند شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربند لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربند په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت ته اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خځلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیریږي.
لبد مرغ نزدیک کسان و ملګرو سمې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالات واخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکړو چې ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم داسې دی، د پخوان هم داسې دی. دا غت بدرې کاله زما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند داسې زندگی والا کا برابره ده، او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دادا سبو دوی ورسره وړو. دا اوس مې بولا چې دادا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی، او څه دوی پولیس کې نو کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوی سره ولا کوي. دا ستونزې لرو موږ سره څنګه کې نور ګوندي دا بیچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پل لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک دسي دي چې بېګا ته څه ولا کوي.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي، او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلي دي، او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هست. دی خلکو ته مسپارختنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هر 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور وش ساته اوریدئ شئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږېدلی یم. ځان تقریبا نن 45 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت د ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ژوم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله، لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دی نادر پښتون واټ کې، همالته دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپل شاعري کوله، هم مې خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي، چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نوې هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي، کله چې په یو بڼوال په ایس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو پی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیم علم ده. بیا وایي نه، سفر بشپړ علم ده. په علم کې یا په زده کړه کې یا د تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکئ. څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچوي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاقو کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته. خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څهغونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، او سړی تېنه اخذونه کوي. بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهېږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست، او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس. یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. پهانغري توره کټوه باندې علمی چای چاینک کې وایشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې، نن به یې ښه په پرک کې وایشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي، د شګوفو د پاڼو پاڼو داران. ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال. خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو. دا انګیزه دا به پیغام وي زما، د خپلې خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا داش باړه کړې نه وه شیبو. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د اداج باړه کړې نه وه شیبو. ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مودم
لتاسو ډیر زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنې خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو، شاعرۍ ټکر او احساس ده، د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. په دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره، دا مصاحبه چې مونږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بهې خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده که نه، که د الهام شاعري نه وي، نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده، او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو، او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي. یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېره لا
دې کې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
گٹ پور تک شاعری ڈے رکھو ڈول د شاعری ڈیر کو آؤ کمنگ رو رو را تنگ دار خوان رہی سر منگا دا شاعری دیا محدود اکڑا کن دا دیا تو دا لمن ہم راٹو اکڑا او دے تک پراول تو کار دی دا دیا تو لمن منگا بات فرق مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د معنویات خبره هم یاد شوله. معنویات ته تاسو څه ډول ګورئ په خپل شعر کې؟ څه ډول ګورئ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ؟ او کله چې له افغانستان نه وځي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
معنویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارد سن یا بناسن ځکه چې ټولې خبرې سن نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر میں کڑا ہے دنیا میں دلی دکھا مجھا ہے پوری سپلا ہے موائمہ در خپل وقت تاون کا در کم آخر دا معنویاتو کے منگا ہوتا سو پا غرب باندے باندیو پا نور دنیا باندے باندیو پا عمل کے بیا منگا دو تستن جلرو یعنی آگا کم چیز معنویاتو خواہشتا ہے منگا ہوتا سو دا فلسفی آگا منگا نا عملی کوو نیسو عملی کوای منگا پا عملی کولو کے سنگا لرو یا شاتا پاتیو یا لاندی راز دلتا دا چکا بازی خلق پیر استخار کهی پا دی خپل و معنویاتو و بیا چا عمل تا اونگوری بیا آغا شای پا کنی دلتا سوال پیدا کهی دغا جای که منگا کمدوتات لرو او دلتا منگا شاتا پاتیو روستا پاتیو او واقعان چه دا خبری بل خوالار میشی رانا دا مسئله بل چې سلام مې په معنویاتو کې نور دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې تا ته او په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثره په خوانی خو ډېر په معنوي خلک وو سم یو څه خلک ستا چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې څکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو والي زي یو وزر ما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا یو شاهین تاسو د دسې د الوت ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا جنه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم دي.
مننه. شعری مجموعه مو څومره چاپ کړی دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعری مجموعه کې مو؟
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مینې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي سلوریه او غزل. بلا شعری مجموعه دا د نقاشی یا زنگی دا تقریبا شپک تا پانو ترپی دی آغا که بیا اتش بار انتاش اشار می بار لی دی دری نه بلوی شاعرانو آغا پکی یا اتا آغا تا دا مثلا بعضی واقعات چی پا تاریخ که تیرسی دی ما پا نظم کرا وردی دی آغا لکه دا مصنوی مصنوی پا شکل که دی او آزاد شعرونه موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دې کې دي او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته بل مجمع لارم په نامه زانه دی کې بیا لږ لګتا او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هنداره ویان د هنداره نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هنداره د پاس د هنداره مثلا امته خبرې د ان کالې ساکت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو دری مجمع لارم چې دا اسکوټ په نامه ده لیکن بعضی شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دی بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول فکر هم جوړ شي څه شاید په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه زه هغه مافې نوم سایکل پاتې دي وې د بدل روان او د نکاح مسایل د سوینی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل روان په باره کې د دری زدي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل کوم ځای وو کلری میواز یا دیپانه لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر لوړ سطح لیکل شوي اسرائیل کې چې ما ځواکو توانایي هغه هم رئیس دا مې ژباړلې په سام شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلې دي چې دا مې لوی لس سا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی خو مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم کنه
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر سره مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر فزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل منص په بیره راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري نه دائم هغه
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ کړ یو تیر به داسې تیر کړ بیا به ویلې چې دغه منګه پریکو ځکه منګه ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نه چې موږ کابل باندې تمره مسار کې یا په دې لارو تیر ډیر څه ما غاځای دا بس د څه دې 2 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کټمرا راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د څه یو سراکا او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چې کوو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو ځون هغه منځنۍ اسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره ما نو خدای دې کی ته دا غزل ملکله خدای دې کی ته غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړی واخلي امام هسته چکه د واخان له سړی واخلي زورواکي بختور څه زورور دی د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانۍ دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمنو اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه